افغانستان په وخت شپې 9 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه. افغانستان د خبرالان مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم زیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په 3 کال باندې محکوم کړی دی. د خبرالان د ملاتړ ټولنې نن په یو بیان کې وایي ښاغلی سیدی چې د یوټیوب دیو کانال مسؤول مدیر او فلم جوړونکی و د حکومت له سپل چرغې زندان ته انتقال شوی دی. په بیان کې د سرچینو په والا راغلی دی چې د حکم د درېمې ناحیې د لومړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع وکیل په غیاب کې اورول شوی دی. د افغانستان د خبرالانو مرکز ویلي دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه دی. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللی او د سیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو اعدامونو او بدني مجازات پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او ډسمبر میاشتو ترمنځ مداران غړي ویلي دي چې د دېرې میاشتنۍ راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل. د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر تعلیم بندیز ولګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق دی چې د یونما په وینا د ښځو او نجونو اساسي ازادي زیانمنوي دوام ورکړ. د راپور له مخې د 2023 کال د پای په دریو میاشتو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر نجونو د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد ته دوام درلود. په قطر کې د طالبانو سفیر سیل شاهین د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر مارک روبیو د هغه ګواښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړه جایزه اعلان کړي نوموړي ته خبرداری ورکړ. ښاغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وي نو امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملای بت الله اخندزاده پر سر هومره لویه جایزه اعلان کړي چې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوې جایزې به هم لوړه وي. په قطر کې د طالبانو سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سوله ایزې حل لارې حل کړي، خو ښاغلی شاهین په عین حال کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وي نو په تیرو څو لسیزو کې د افغانانو جهاد د ده په وینا هغه درس دی چې ټول باید ترې زده کړه وکړي. سپینا مڼۍ وایي چې د کولمبیا حکومت له متحده ایالتونو څخه د هېواد ته د کډوالو د انتقال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شرایط منلی دي. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې کولمبیا له امریکا څخه د ایستل شویو کډوالو دوه الوتنو ته اجازه ورنه کړه. ښاغلی ټرمپ پر دې هېواد د تعرفې د لوړولو په ګډون د یو لړ بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. سپینې مڼۍ بېګانه وخت په یو بیان کې وویل چې کولمبیا اوسمهال د امریکا له ټولو شرایطو له هغې ډلې له محدودیت او ځنډ پرته او حتی د امریکا په پوځي الوتکو کې له متحده ایالاتو څخه د ټولو استل شوی غیر قانوني کډوالو لمنلو سره موافقه کړی ده. د طالبانو د حکومت لوړ زکړو د پاکستان له دولت سره د قانون جنو د تحصیلي بورسي په اړه د مشروع توافق اړوند راپورونه رات کړل. د وزارت پیو بین کې ویل چې په دې اړه له ای سیوا سره کومه موافقه نه ده شوې. د پاکستان دولت بورسي کې د افغان کډوالو لپاره چې په پاکستان کې اوسي تحصیلي بورسي اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د 2023 کال له دسمبر میاشتې راهیسې د افغانستان په پانتون کې د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. له دې بندیز وروسته ځینې هیوادونه افغان نجونو ته د زده کړو د دوام لپاره تحصیلي بورسي اعلان کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. افغانانو سره د امریکا پر ژمنو نیوکې.
نه امریکا ژمن پاتې شوی دی، نه بریتانیا پاتې شوی دی، نه هم پخوانی شوروي اتحاد. ټول د افغان ولس سره جفا کړی دی. دا
د یو یوټیوب چینل چلوونکي په درې کال باندې محکومېدل. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. او خوست کې ځوانانو ته د فني او حرفوي زده کړو د زمینې برابرېدل.
موږ خپل برخه چې کومه ده مشخصه هغه د هاردویر د موبایلو
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د متحده ایالاتو مرسل ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې دفاع وکړه چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. جی ډی وینس تازه سی بی ایس سره په مرکه کې ویلي چې امریکا ته ټول ورغلي کډوال په سمه توګه نه دي ارزول شوي چې په دغه وخت کې د امنیتي ګواښونو د پیښېدو لامل شوي. بلخوا په افغانستان کې قطر، پاکستان او البانیا کې ډیره د امریکا افغان همکاران چې د کیسونو ټول پړاوونه بشپړ شوي وایي چې د امریکا د ولسمشر دغه پریکړې له ګڼو ننګونو او اندېښنو سره مخ کړي دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپورکی
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وخت له رسیدو وروسته په خپل لومړنۍ رسنیزه مرکه کې د کډوالو په اړه د دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړې او ټینګار کړی چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول سوي نه دي. جی ډي وینز چې تازه امریکایي رسنۍ سی بي ایس رایې په مرکه کې چې یوه برخه یې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه خبره شوې پکې ویلي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته سوي دي. د افغان کډوالو په دی وی پختنی په جواب کې وویل
I don't agree that all these immigrants or all these refugees have been properly vetted. In fact, we know that there are cases of people who allegedly were properly vetted.
زه باور نه لرم چې دا ټول کډوال دی په بشپړه توګه ارزول شوی وي. داسې شواهد شته چې خایي زینوی حتی د ترګریزو بریدونو د ترسره کولو نیت درلود. د مرستیال ولسمشر په توګه زما لومړنۍ اندېښنه امریکایي وګړو ته د پاملرنې په اړه ده. اوس چې موږ پوهیږو چې موږ د ډیرو کډوالو پروګرامونو سره د ارزونې ستونزې لرو، موږ په بشپړ ډول نشو کولای په زرګونو غیر ارزول شوی خلک خپل هیواد تراولو.
خغلی وینس د دې بهیر د نیمګړتیاو د بیلګې په توګه د امریکا په اوکلاهوما کې د مشت افغان ناصر احمد توحیدی قضیه ته اشاره وکړه چې نوموړی د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ د ترهګریز برید په پلانولو تورن سوای دی. د امریکا د استخباراتو یا اف بی آی د راپور په اساس ناصر احمد توحیدی په 2021 کال کې د امریکا د کډوالۍ په ځانګړي ویزې یا ایس آی وی دغه هیواد ته ورغلی دی. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسم وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو پورې امریکا ته د ټولو کډوالو د ورتګ د لړۍ ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. د ټرمپ دغې پریکړې له 40,000 د زیاتو افغانانو چې امریکا ته یې د تګ ټول اړین کارونه بشپړ شوي دغه هیواد ته د کډوالۍ بهیر کډوټ کړ. د امریکا دغه افغان همکاران چې د دوی په خبره تیر شل کاله په افغانستان کې له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د ټرمپ د دغه اجرایي فرمان له اعلانولو وروسته په بد وضعیت کې دي. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایانو اړوند د کډوالو یو کمپ کې ډیره افغان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولس نفره فامیل زما میرمن او زامن می او مسیان می او می او دوه لورګان می دا فامیلو سره پارول کې سکلاري پاکستان او په امریکا کې دي. خو واضح خبره ده اندېښمن خو امریکا کې سره نو ولور سکی نو سو ټوله اندېښمن کده خبر شي ټول خلک
په البانیا کې میشته افغان او د ښځو د حقونو فعاله فاطمه اعتمادي بیا وایي چې د ټرمپ له دې پریکړې وروسته یې تنظیم شوې الوتنه ځنډول شوې ده.
با آمدن ترامپ پروازا کلن مختل شد، وضعیت همه بحرانی شده و
د ټرمپ پر اتک ټولې الوتنې مختل شوې، د ټولو وضعیت کړکېچن او ستونزمن شوی. موږ هیله مند یو چې د امریکا حکومت او ولسمشر یې د افغانانو وضعیت چې په خپل هیواد کې امن نه دي درک کړي او زموږ د کډوالۍ د دې وضعیت ستونزې
دوی وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د انتظار په موده کې کیسونه یې له امنیتي، روغتیایي او افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ ټولې چارې په بشپړ او هر اړخیز ډول ارزول سوي او یوازې الوتنو ته په تامه دي. د راپورونو له مخې د ټرمپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالي ملاتړ هم درولی چې له کډوالو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کولې. د ډونالد ټرمپ له لورې د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحدو ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختي نیوکې هم راپارولې دي.
د متحده ایالات مرستیال ولسمشر د ډونالد ټرمپ دغه پریکړې دفاع کړې چې امریکا ته د کډوالو ورتلل ځنډولې دي. پر همدې موضوع را سره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی خلیل احمد نادم غږېدلی دی.
خبره دا ده چې د افغانان بیچارهګان خو د پنځه څلوېښت کال کېږي چې ځوریږي، د هل خوا ویل کېږي، وژل کېږي، دا ټول مشکلات پر افغانان باندې راغلی. بیا دا شل کاله چې امریکا راغی نو څوک داسې فکر نه کوله چې امریکا بالاخره افغانستان په میدان پرېږدي او دا افغان ولس به چې څوک چې دوی سره همکاران یا ترجمانان یا تخنیکي همکاران و یا نظامیان و په افغانستان کې چې جنګېده، بالاخره دې حالت ته ورسېده. په آخر کې خو امریکا وخت چې دا خلک ځان سره وباسي، جرمنان خپل ملګري وباسي، بریتانیان خپل ملګري، ایتالیا، کاناډا، هر یو خپل دوستان وخت چې وباسي وېستله. اما په دې اخر کې چې دومره خلک پاتم نه دي، مثلا دا اعلان شي کړی دی دا غیر به سره انساني عمل دی چې دوی تر سره کوي. په دې چې په دې سختو شرایطو کې خصوصا په پاکستان کې چې پاکستان هر ورځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ چې مناسبات خرابیږي بس دوی پر فشار پر مواجب راولي دوی نیسی بندی کوي چې کچیری برته مسترد کې ادم خطر دی تاسو پوهیږئ چې یو پاسپورت اخیستل په کابل کې ایته $2,000 پورې رسیدلې قیمت هر ویزه د پاکستان $2,000 تر رسیدلې یعنی یو افغان بیچاره د پیسې د کم ځای کې څنګه بیا راشي به سره کوم تنظیم کې دا غیر عملی ده بعد دا رقم اعلان امریکا نه وای کړی چې ټول مهاجر ته دا یو فرمان صادر کړی په دې دلته باید استثناء قائل وای افغانان د نورو هیوادو سره فرق لري یا مثلا د پانامې د مرز د هلته مهاجر را ننوځي هغه ځینې اقتصادي مشکلات لري چې راځي ځینې هیوادونو خلک دي حتی د چین راځي هغه فرق لري افغانان افغانستان سیاسي مشکلات
بله بله وروستو کې امریکا تل د افغانانو سره په خپلو کړو پریکړو کې څومره ژمنه پاتې شوې ده په کراتو ژمنه شوې دي خپل د افغانستان روان سیاسي وضعیت په کتو کې موږ دې سره دغه وروستي پریکړه پاتل کو رښتیا امریکا څومره په خپلو همدغه کړو ژمنه افغانان سره ژمنه پاتې شوې ده
متاسفانه چې نه امریکا ژمنه پاتې شوې ده نه بریتانیا پاتې شوې ده نه شو په خواني شوروي اتحاد ټول دی افغان ولست سره جفا کړی دی دا ټول جفا کړی دی فقط افغانان دي چې باید خپل ځان ټول کې افغانان دي چې باید یو اتحاد اتفاق وکړي او د چالش طالب چارواکي دي چې اته دوی هغه شریعت وای د شریعت په حساب دی چې کړنه وکړي رفتار وکړي په دې چې دا تعلیم خدای ورته ویل چې دا تعلیم دی وکړي دروازې تړلې دي ولې تړلې دي اته دوی په منځ کې هغه چارواکي چې انتخاب کړي لکه عباس ثانکزی لکه دلاور لکه خلیفہ سراج الدین ټول انتقاد کوي پر خپل په رابر چې پټقمدار کې ناشته او دغه بدبختی پر اولس باندې راوستل دي او شل میلیونه زنانه شزی یا یونی ده د تحصیل به برخ کړی دي او د کار اخور دي نه اخیسته امام د تلاینې سي پارک د تلاینې سي دوسې ظلم پر دې ولس باندې روان دي چې سوې اوس ولس چې باید اتحاد به کې وعده به کې ولاخره د دغه خودسری د مخنیوي سره باید دغه میانره او طالبان چې د تعامل غوښتنې د ولس سره د دنیا سره د دې سره یو ځای سي بلاخره د دې خلکو مخونی سي بلاخره کچیر کیدای سي چې دوی به ستل د وظایف باید بوشاسي علما د راپورت سي
نړۍ
جوړ کړي او بلاخره مخنیوي به سي د دې خودسری
د سسي چارچونکو کې خغلی خلیل احمد ندمو
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د یو یوټیوب چینل چلونکو مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغات په تور د طالبان لخوا په دری کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبرلانو مرکز نن دی ویلې مې په خبرولو سره دا پریکړه غندلې او لزند پراته د نموړي د خوځې کولو غوښتنه کړې ده. دا په تاسو کې ده چې د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړې چې رسنۍ د طالبان حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه کړي د دوی فعالیتونه به بند کړي. نور جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د یو یوټیوب چینل چلوونکي او مسول مدیر سید رحیم سیدی د طالبانو پر ضد تبلیغاتو په تور د طالبانو لخوا په درې کال بند محکوم شوی دی. یاد مرکز نن دوشنبه د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه نه عدالتانه بللې او لقید او شرط پرته د نوموړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ویلامي کې راغلی چې دا پریکړه د روان کال د عقرب په شپږم نیټه د سیدی د کورنۍ او مدافع وکیل د موجودیت پرته اعلان شوه او په ورته وخت کې د بیا کتنې لپاره هڅو هم نتیجه نه دا ورکړې. د افغانستان د خبريالانو مرکز د معلوماتو پر بنسټ سید رحیم سیدی چې ناروغ دی د پولیسرخي زندان ته لیږدول شوې ده. په یلا مې کې هم دا شان راغلی چې خاغلی سیدی د رسنیزو محتوا د تولید په برخه کې له دوه لسیزو څخه زیاته تجربه لري چې د چنګاغ په میاش کې له خپل دوه همکارانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت تازه خبرداري ورکړي چې کرسنۍ د طالبانو حکومت له سیاستونو اسلامي اصول او د افغانستان له کلتور څخه سرغړونه وکړي د دوی فعالیتونه به بند کړل شي. د دې وزارت ویان خوبیب غفران د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې دا کار به د رسنیزو سرغړونو د سیړونو د کمیسون لاري تر سره شي. وړاندې خبریالانو ادعا کړې وه چې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د کمیسون کار چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نه یوازې د اطلاع رسونې په برخه کې اغېزمن نه دی، بلکې طالبان ترې د بیان د ازادۍ د ځپلو د وسیلې په توګه کار اخلي. د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم وایي چې د ملي او فرهنګي ارزښتونو ساتنه د خبریالانو د کار له اساسي اصولو څخه دي، خو طالبان په بېلابېلو پلمو هڅه کوي چې رسنۍ د خپل حکومت د سیاستونو او کړنلارو منلو ته مجبوره کړي. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې غړي اسماعیل آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا طبیعي ده چې رسنۍ باید د هیواد ملي او فرهنګي ارزښتونه وساتي، خو هغه څه چې سرغړونه بلل کیږي باید د رسنیو د سرغړونو د کمیسون له لارې وڅېړل شي او وروسته پرې پرېکړه وشي. دا چې خبرداری ورکول کیږي چې یوه رسنۍ به د دې او یا هغه دلیل له مخې بنده شي، دا د محدودیت یوه بڼه ده.
د افغانستان په شمال کې د وی سی میز رادیو خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل:
چیزی را که مسئول طالبان میگن
هغه څه چې د طالبانو چارواکي وایي که د دې خلاف سخت بار کړو د دوی له پالیسۍ سره مخالفت دی. موږ ته اجازه نشته چې په خپل زړه موضوعات که هغه د خلکو ستونزو په اړه هم وي خبره کړو. د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان دا څرګندونې د محدودیت یوه بڼه ده چې په عملي کولو به رسما د خبریالۍ او رسنیو جنازه اعلان شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې وړاندې یو شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بندې شوي او هیڅ خبریال د رسنیز کار په تړاو نه دی نیول شوی، او په ورته وخت کې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ کیږي، خو د خبریالانو د نیولو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي او خبریالانو په کراتو ویلي چې د بیان ازادي محدوده شوې او د طالبانو له لوري ورته ګواښونه شوي او ځپل شوي هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ادعا کوي چې دا مهال لږ تر لږه څلور خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي چې د طالبانو د حکومت د محاکمو له لوري له دوو تر دریو کالو بند باندې محکوم شوي په زندانونو کې دي.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
د افغانستان د بیلابیل سیمو شمیر رسیدونکي د ګزارن ازاد واکسین د کمپاینونو د وسنی تطبیق د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او دا طریقه اغېزمنه او ټولو ته د لاسرسي وړ نه بولي. دوی وایي د پولیو واکسین تطبیق د پخوا په څیر کور په کور غواړي، ځکه نشي کولی خپل ماشومان هغو ځانګړو ځایونو ته بوځي چې د واکسین لپاره ټاکل شوي دي. نور حال د دې سپکمه په راپور کې.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو یا ګزارن ازاد واکسین د نوې پړاو له پیل سره هممهاله د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي د واکسین کمپاینونو د اوسنی څرنګوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دا طریقه ټولو ته د لاسرسي وړ نه ده. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به د دوشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه نیټه په شپاړسو ولایتونو کې پیل شي او په درې ورځو کې به له پنځه کلونو کم عمره شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا کمپاین به په قندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. خو ډیری خلک وایي چې د ژمي موسم، د واورو او باران ورخت، د لارو بندېدو او نورو ګڼو ستونزو له امله کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان هغو جوماتونو او ځایونو ته یوسي چې د طالبانو حکومت د پولیو واکسین د کولو لپاره ځانګړي کړي دي. دوی د پولیو واکسین په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیق له ډیرو ننګونو ډک بولي او غواړي چې د پخوا په څیر کور په کور کمپاینونه پیل شي. د هغوی په خبره څو ډاډمن شي چې په دې کمپاینونو کې ماشومان له واکسین څخه نه بې برخې کیږي. وحیدا چې د کابل ښار اوسیدونکي دا ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د لرې والي له امله د هغې دواړه ماشومان د تیر پړاو په واکسین کې له واکسین پاتې شوي.
واقعا برما بسیار مشکل است، چون ما دو طفل دارم، یک طفلم
زه د چلستون غره په لوړه کې اوسېږم، هغه ځای چې د کابل یخچال بلل کېږي. اوس باید خپل ماشومان جمعه ته د واکسین لپاره یوسم. دا راته ډېر سخت دي، هوا سړه ده او واوره چې ورېدلې لا یخه سوې. نسم کولای خپل دواړه ماشومان چې یوې دوه نیم کلان دی او بلې اته میاشتنۍ دی یوسم، ځکه جمعه لرې دی او ماشومان مې ناروغان کېږي. له همدې امله مې تیر پړاو کې واکسین ورنه کړ، او که ماشومان مې واکسین نسي د هغوی له ژوند سره لوبې کېږي.
خدا نخواسته به حیات طفل مو بازی میشه دیگه. نظر ما
شازیه چې د پروان ولایت اوسیدونکي ده هم کور په کور د واکسین غوښتنه کوي.
وخت خوب بود واکسینای پشت دروازه می آمد، راحت طفلای ما واکسین میشه.
په خوشو واکسین کور په کور و. اوس یخ دی، لارې خټینې دي، موږ پر یخې شوییږو او ژوبلیږو. زموږ ماشومان د سینه او بغل ناروغي نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې کور په کور واکسین بیا پیل سي.
طفلای ما راحت باشه، خودمان ما واکسین بتانیم، طفلای ما واکسین شوه.
الفت الله چې په ننګرهار کې یو پخوانی واکسیناتور دی، ازادي راډیو ته وویل چې له درې میاشتو راهیسې د پولیو واکسین په جوماتونو کې تطبیق کیږي.
نو له دې سره چې مخکې به کور به کور کېده، نو هیڅ کوم ماشوم نه پاتې کېده. هغه که ویده به و، ناروغ به و، یا به میلمه و، خو نوی زیږېدلې دا ټول به نه پاتې کېده. خو اوس چې دغه سایډ په سایډ شوي دي، نو خامخا ریفیوزل یا دغه زیات شوي دي، غیر حاضر مس ماشومان چې دا پاتې کېږي زیاتره د واکسین. او بله مسله دا ده چې تعقیبي ورځ به دوی کمپین پسې یوه درېمه ورځ نه وروسته څلورمه ورځ، په دغه ورځ باندې به هغه پاتې غیر حاضر ماشومان کېده، چې اوس هغه ورځ هم کټ شوې ده. اوس ډېری ماشومان په سلو کې 10% د پولیو ګوزرنو واکسین د کمپین څخه بې برخې پاتې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې موده کېږي په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاینونه کور په کور نه ترسره کېږي، او ډیرای ماشومان خپل واکسین په جمعتونو کې ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې درملنه نه لري. یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. دا ویروس د ملا د تیر عصبي تارونو ته زیان رسوي او د تل لپاره د ماشومانو د فلج لامل کیږي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې تر اوسه په افغانستان کې د ګوزرنیا پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
لسګونه زره فلسطینیان نن د غزې شمال ته ستانه شول. اسرائیل دی کورنوی ته وروسته له هغو خپل ویجاړو مینو ته د ستنېدو اجازه ورکړه چې حماس ډلې د اونۍ په پیل کې د درو اسرائیلي برمته وو له خوشې کولو او د اسرائیلو پاوز غزې له اصلي دهلیزي څخه الوتلو سره موافقه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار وختي ډلې ډلې فلسطینیان په داسې حال کې چې ځینو په غېږو کې خپل ماشومان نیولي وو او د ځینو په لاسونو کې د خپلو کورونو وسایل وو، د غزې د شمال سیمو ته پلي روان وو. فلسطینیانو چې له څه باندې 15 میاشتو راهیسې د اسرائیلو د حملو له کبله خپلې مینې پریښې وې، د غزې شمال ته د لارو د پرانیستل کېدو د خبر په اورېدو خوښي وښوده. یوې بې ځایه شوې مېرمنې انتصار السعیدی سیمې ته د راستنېدو په حال کې فرانس پرس اژانس ته وویل چې په دې جګړه کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي.
موږ د خوښۍ احساس کوو، خو په عین حال کې خواشینی یو، ځکه ډېر عزیزان مو له لاسه ورکړل. زما یو زوی شهید شو او د هغه زوی وسله ما سره دی.
عیني شاهدان وایي چې لومړنۍ کورنۍ د سهار په 8 بجو سیمې ته ورسېدې، خو د دې سیمو پر لور یوه بله غځېدلې لاره وروسته خلاصه شوه چې ورسره موټرو ته هم له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړل شوه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي او د غزې عامو اوسیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي اردن او مصر د غزې اوسیدونکي په خپل قلمرو کې ومني. فلسطینیان له اوږدې مودې راهیسې ویره لري چې دوی به په دایمي توګه له خپلو مینو وایستل شي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربند موافقه د موادو لمخه د غزې د شمال اوسیدونکو باید د شنبه او یکشنبه په ورځو خپل مينو تستانه شوی وای، خو اسرائیل وویل حماس ډلې یو ملکی اسرائیلی برمته خوشې نه کړ، نو ځکه په نیتزاریم دهلیز کې چې د غزه شمال د دې تړانګې له نورو برخو جلا کوي خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. مګر د یک شنبې ورځې په ماښام قطري منځګړو دا لانجه وروسته له هغه حل کړه چې حماس ډلې د پنځشنبه په ورځ دا او یو بل پوځي میرمن او د شنبه په ورځ درې نور یرغمل خوشې کړل، او په دې توګه اسرائیل د دوشنبه په سهار د غزې بي ځای شوی ته خپل مينو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. اسرائیلی چارواکي وایي دوی باور لري چې د جنوري په 19مه د اوربند د موافقې لاسلیک رئیس د او خوشې شویو کسانو په ګډون ټول درې دیرش اسرائیلی برمته ژوند دي. د څه باندې 15 میاشتو جګړو په ترڅ کې د غزې د شمال شاوخوا 650,000 اوسیدونکو بي ځای شول. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ټلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ، او د اسرائیلي چارواکو په وینا 1,200 کسان ووژل او 250 نور برمته کړل. لدی په هیورسته اسرائیل په غزا کې ځوابي عملیات پیل کړل چې پترڅ کې د فلسطینی چارواکو د شمیرو لمخې ل 8000 ډیر کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست د فنی او حرفوي زده کړو په مرکز کې 203 بیا کسانو ته د برخنا کمپیوټر، موبایل او ترمیم او موټر سایکل جوړولو په برخو کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز برنامه په مالی او تخنیکی برخو کې د حکومت یو شمیر نړیوال بنسټونو او بهرنوي خیریه ټولنو لخوا تمویلیږي، او د زینو برنامو فارغانو ته د کار کېټونه هم ورکول کیږي. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې.
دا د خوست په اداري کمپلیکس کې د فنی او حرفوي زده کړو مرکز دی چې دا مهال په کې 203 اویا کسان د برېښنا، موټر سایکل، موبایل او ترمیم او کمپیوټر په برخو کې پر شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړو بوخت دي. د دې مرکز مسؤلین وایي په دې ځای کې ځوانانو لپاره هغه حرفي او مسلکونه په پام کې نیول شوي چې بازار کې اړتیا ورځ په ورځ ډیریږي، او د کارګرو د کار ساحه هم په پراخي دوده. د خوست فنی او حرفوي زده کړو مرکز یو تن استاد حضرت خان حسان مشاد را لیتو ویل
زموږ خپل برخه چې کومه ده مشخص هغه د هاردویر د موبایلو خو په څنګ کې سافټویر کې هم ورسره سنڅه کار کوو، نو په دغه دواړو برخو کې مونږ کار کوو او دوی ان شاء الله تر یو ځای راسو. او بلدا چې موبایل سازی یو داسې ټکنالوژي ده چې نه ختمیدونکې ټکنالوژي ده، روزانه خغه ته اړتیا لیدل کیږي.
سره لدې چې د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې کسبونه د بازار اړتیا ته په کتو غوره شوی، خو ترڅنګ په خصوصي او حکومتي سکتور کې د ټکنالوژي د برخې لپاره هم برنامه لري. د کمپیوټر د برخې او تن زده کوونکی شفیق الله وایي
تاسو ګره زموږ تاسو په ټولنه کې د کمپیوټر یا مسلکي خلک چې دی په خي کار دی، او بل دغه ته اړتیا چې د خزیو تادو او نن سبا کوم غو تاسو ادارې ته فکر وکړو په ادارو کې اکثریت خلک دې کوم خلک چې ګمارل کیږي هغه خلک ګماري چې د کمپیوټر د بشره بلد وي.
د فنی او حرفوي زده کړو د مرکز د کوونکی وایي چې په دې ځای کې ګټوري نظری او عملی زده کړی کړي، او اوس د دې جوګه دي چې د خپل کسبونو په برخو کې آزاد کاروبار وکړي. د برق د څنګه زده کوونکی عبید الله ویل
ان ډیر کور مو کې زده کړلو، مثال اوس خپل کلل شمو چې ډیر ځای کې کور کندای متر لګول شول، دا تری پاس لګاور شو، دا ډیر چنجور برکونه سیخوالو، دا ټول کور مزد کړای.
بلخوا ځای مسؤلین وای دوی هڅه کوي د حرفوي زده کړو لاره ځوانان د دې جوګه کې چې په آزاد بازار کې خپلواک کاروبار وکړي، او یا نور هیوادونو ته د یو حرفوي کارګر په توګه ورو پیژندل شي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استاذ سید کمال هاشمی ویل
ځوانانو ته د حرفوي زده کړو برنامه له طریقه چې په مختلفو برخو کې کیږي د ورزل شي، او په دې اساس هم صنعتي فابریکو کې د کارو ګمارل شي، او د دې ترڅنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم پلان لري چې مختلفو خارجي هیوادونو ته دغه چې روزل شوي ځوانان دي کارموندنې په خاطر مختلفو خارجي هیوادونو ته ولي.
ځایي مسؤلین زیاتوي د روان مریض کال په اوږدو کې د خوست فنی او حرفوي زده کړو مرکز په څلورو برخو کې 1,300 کسان جذب شوي چې د خیاطۍ په برخه کې د 130 شخصو په ګډون ټول 803 اویا کسان د مسلکي کارګرو په توګه ټولنې ته وړاندې کړي دي. رون اند یا فعالان د نارینه او خزینه او د سالمې بوختیا او کارموندنې لپاره دا ډول مرکزونه ګټور بولي، او د اکمال تجهیز او پراخولو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
ترون اوردیونکو د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لر خو خبرونه. سلام نو وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9:00 شوې. تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي چې د طالبان حکومت افغان یوټیوبر سید رحیم سیدی د دولت ضد تبلیغات په تور په درې کال باندې محکوم کړی دی. د خبرلانو د ملاتړ دی ټولنې په یو بیان کې وایي چې خغلی سیدی چې د یوټیوب دیو کانال مسول مدیر او فلم جوړونکی وو، له دې حکم وروسته په چرخې زندان ته انتقال شو دی. په بیان کې د سرچینو په اړه راغلي دي چې دا حکم د درېمې ناحیې د لمړنۍ محکمې لخوا د سیدی د کورنۍ د غړو او د مدافع کل په غیاب کې اورول شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویل دي چې د سیدی روغتي وضعیت ښه نه ده. نوموړي مرکز د حکم غیر عادلانه بللې او د سیدی د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګر ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي تلفاتو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونما په دې تازه راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ مداران غړي ویل دي چې د دې درې میاشتنی راپور د جوړېدو په اوږدو کې واکمنو طالبانو پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړل، د طبي علومو په موسسو کې د ښځو پر بندیز پر تعلیم بندیز لګوه او د امر بالمعروف د قانون تطبیق ته چې د یونما په وینا د خځو انجن اساسي ازادي زیانمنوي د بمر کړ. د راپور لمخې د 2023 کال د پای په دریو میاشو کې د خځو انجن پر وړاندې د ناموسي وژنو او د کم عمر انجن د جبري ودونو په ګډون د جنسیت پر بنسټ تشدد دوام درلود. ورسې خبرم دا چې په قطر کې طالبانو دفتر سیاسي مشر، البته په قطر کې طالبانو سفیر سول شاهین د امریکا د بهرنی چارو د نوی وزیر مارک روبیو دغه غوښ په ځواب کې چې د طالبانو په لوی مشر به لوړ جایز اعلان کړي نموړي ته خبرداري ورکړې ده. خغلی روبیو د شنبې په ورځ پر خپل ایکس باندې ولیکل چې که په افغانستان کې نور امریکایي بندیان هم وینو، امریکا به د طالبانو د لوی مشر ملاحبت الله خونزاده پر سر همره لوی جایزه اعلان کړي چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شوی جایزه به هم لوړوي. په قطر کې د طالبان سفیر نن پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د دوی د حکومت پالیسي دا ده چې مسایل سولې زیلارې حل کړي. خو غغلی شین پاینه حل کې زیاته کړه چې که خبره د زور او فشار وینو په تیر سولې سېدو کې د افغانانو جهاد د پوینه هغه درس چې ټول باید زده کړی تری وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ترنخت او هر کله 25 دقیقې بحث کې مو فرشته سحاک هم هر کله کوي. د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې ولسمشري د دوهمې دورې لپاره سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې لمخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته د ځنډېدو په حال کې دی. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړ دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا اس آی وی لري. کته هم په زورګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ولی کیسونه لري په افغانستان او گاونډي او هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تک په تمه دي. د امریکا د بهرنی او چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلې واکمنی دوروسته ته جو بایدن حکومت نږدې 2,00,000 کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لیږدل دي. د راپورونو لمخې د ترامپ له دې فرمان وروسته د امریکا د بهرنی او چارو وزارت د هغو سازمانونو او بنسټونو مالی ملاتړ هم درولای چې له کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. دا ډونالد ترامپ له لوري د کډوالو د پروګرام ځنډولو پریکړې په ځانګړې توګه د امریکا د پخوانیو پوځي افغان متحدینو په اړه په متحده ایالاتو کې د ځینو قانون جوړونکو او د بشري حقونو ډلو سختې نیوکې هم راپارولې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتیدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان په اړه د اندېښنو غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو هم په دې برخه کې د ښاغلي ترامپ پر دې پریکړه نیوکه کړې ده او سمدستي د بیا کتنې غوښتنه هم کړې ده.
دوی په یو تازه بیان کې د دې فرمان د پایلو پاړه خبرداري ورکړی دی او ویلي دی چې د ډونالد ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو په خوانی او همکارانو ته د شا کولو په معنا ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر واک ته رسیدو وروسته نن په خپل لومړنۍ رسنیز مرکه کې د کډوالو پاړه د دغه هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې دفاع کړي او په ټینګار یې ویلي چې امریکا ته ټول تللي کسان په سمه توګه ارزول شوي نه دي. جی ڈی وینس تازه امریکایی رسنه یا سی بی ایس سره په مرکه کې چې یو برخه یې د یک شنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي دي چې د ناسمې ارزونې له امله د دغو کډوالو له لورې امریکا کې امنیتي ګواښونه رامنځته شوي دي. زمونږ نن د 25 دقیقې بس همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د پاکستان نه د کډوالو مدافع وکیل محترم اسد خان او همداراس پاکستان کې افغان کډوال او د افغان کډوالو د شورا مشر ښاغلی میوند عالمی افغان هم را سره ده. خبرونه کې فکر کوم ښاغلی میوند عالمی افغان را سره وصل ده. سلامونه افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی.
وعلیکم السلام، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو څوک تاسو غږ او تاسو رادیو او ټولو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
کور ودان افغان صاحب، که په سر کې دار ته وایي چې تاسو خپل په پاکستان کې مشت کډوال یاست او افغان کډوالو سره هم په نږدې نه پاړي کې یاست، د ټرمپ دی وروستي فرمان په حق لکراته وایي چې له دې فرمان نه څومره افغانان متاثر شوي دي؟
ډیر زیات، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستی دلته موږ له اکثر افغانانو سره په اسلام آباد کې په تماس کې یو، چې موږ اجتماعي شورا لرو د مهاجرینو لپاره او تقریبا چې دغه څو ورځې چې موږ له دې کسانو سره د ویزو انتظار په تماس کې یو، ډیر زیات کسان دي او ټول هغه کسان دي چې دوی خپل ټول ژوند او زندگی د لاسه ورکړي دي او دوی په همدغه امید ناست و چې بس د موږ راغلي یو او موږ به د خپل اولادو آینده امریکی ته پتاک سره تضمینو. ولی متاسفانه د امریکی د نوی ولسمشر دغه کلچ دی سپینې ماڼۍ ته راغی او دغه فرمان یې ورکړ، دغه د دغه ټولو افغانانو امیدونه له خاورو سره خاورې سول او ډیر زیات ټول روحي د روحي فشارو لاندې دي او ډیر زیات په تشویش کې دي.
افغان صاحب، تاسو کزما غک لري دار ته وای چې په پاکستان کې وس مهال څومره افغان کډوال میشتي، خصوصا هغه افغانان چې د امریکا د تګ یا کیسونه لري او یا هم ویزه په لاس کې لري، څومره افغان دي دقیق شمیره تاسو سره شته؟
دقیق شمیره خو فکر کوم زه هیڅ اثر هم نوي، ولی څومره چې موږ معلومات لرو او تماس کیو تقریبا 3,80,000، یعنی 380,000 فامیله افغان فامیلونه د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی په اسلام آباد کې، په پیښور کې او یا په کویټه کې نه خیم، صرف په اسلام آباد کې 380,000 فامیله افغان مهاجر فامیل د یونیسیار سره په رسمي ډول ثبت شوی دی او قرار دی موږ د معلوماتو چې موږ په تماس کې یو د 100,000 یا د 100,000 نه تر 100,000 پورې افغانان د امریکایي ویزې ته پتا مو یا ایس آی وی یا پی وان یا پی ٹو یا پارول یا پی فور چې ورته دغه ویلکم کورپس هم وایي یا ڈی وی لاٹری، تقریبا 100,000 نه تر 100,000 افغانان صرف د امریکای د ویزې په تامه په اسلام آباد کې هم دغه اوس ناست دي.
افغان صاحب، دغه فرمان یا دغه کوم وروستۍ خبر چې د کډوالو په حق له د ټرمپ لخوا دغه فرمان لاسلیک شوی دی، دغه کې تاسو تر کومه هده معلومات لرئ؟ کم کیسونه ډیر شامل دي؟ آیا د ټول کیسونه په کې راځي؟ ټول هغه افغان کډوال په اندېښنو کې دي چې څوک چې ایس آی وی لري، څوک پی یو لري، پی دوه کیسونه لري، د مختلفو کیسونو والا کډوال، دا ټول اغیزمن شوی دی د فرمان د صادرول نو وروسته؟
کله چې دا فرمان په 1 د جنوري یا په 1 د جنوري صادر سه، ایس آی وی پکې نه و شامله، چون دغه اکثرا خلک په دې وختو کې تلل دغه دی پی 1 او دی پی 2 کسانو. ولی پرون متاسفانه پرون ما یو خبر ولید او دا خبر رسمي مسل چې رويټرز نه شیر کړای و نشر کړای و چې ټول هغه خلک چې تقریبا 40,000 کسان راځي چې فعلا د ویزو کارونه تر یوې اندازې مخکې تللي وو، که ایس آی وی وي، که پی ون وي، که پی ټو وي، که ویلکم کورپس وي، که پارول وي، که حتی دا ڈی وی لاٹری دي، دغه ټول اوس په ټولو تاثیر کړی ده او ټول د ټولو کیسونه تقریبا ولاړ دي.
د افغان کډوالو اندېښنې څه دي؟ تاسو ولته په شورا هم لري د کډوالو لپاره او خپل هم د امریکا د تک کیس لري، ستاسو خپل ستونزې څه دي هلته چې اوس میشتي استې؟ پاکستان کې هم د افغان کډوالو وضعیت ورځ تر بلې مخ په تریخېدو دی، وضعیت څنګه دی هلته؟
ګوري دغه اکثره رسنیو سره زه مرکه کوم او زه یو هدف لرم چې د افغان مهاجرینو غک یو چاته ورسوم. فعلا چې دلته وینم په اسلام آباد کې ټول خلک 95% درته ویلی سم د افغان مهاجرین، تاسو پښتنه وکړه چې دوی مشکلات څه دي؟ ټول اقتصادي مشکلات لري. دغه درې کاله ما مخکې مو ویلې بعضې کاله چې دوی راغلي دي او دوی دغه ټول څیز درلوده یا نه درلوده په افغانستان کې ټول خرڅ کړي دي، که کور و که موټر و که ژوند و که دارایی و که څه و، د درې کلو کې ټولو خوړله. ځکه چې پاکستان کې څوک کار نسی کولای او دلته امکانات د کار افغانانو ته نسته، او که کار هم وي 15 لس زره کلداری دا ډېره سخته ده. یعنی مطلب دغه درې کاله چې څوک دلته اوسېدلی دي ټولو له شخصي جیب نه چا څه درلوده ټولې خوړلې دي، او اوس په یوه حالت کې دي چې هغه څه چې درلوده هغه هم ختم شوي دي، امکانات د کار نسته ورته، او کې دغه امید چې د امریکای د ویزې و کې دام قطع سي، نو دوی به ډېرو زیاتو مشکلات سره مخامخ سي. زموږ اولادونو اکثره د مهاجرینو اولادونه دا درې کاله بې درسه پاتې سوي دي، بې تعلیمه پاتې سوي دي. تاسو فکر وکړئ د ما په خبره هغه څوک پیږي چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه قلم ته ارزښت ورکوي، چې هغه مکتب ته ارزښت ورکوي. یو څوک چې د یو شه اولاد درې کاله بې تحصیله پاتې سي، دا څومره قیمت لري؟ دې قیمت څوک ورکولی سي؟
مننه افغان صاحب، بیرته به هم تاسو سره وګرځو.
څوک چې په اسلام آباد کې اوسېږي ټول شی له لاسه ورکړی دي، فقط امید دغه و چې موږ به امریکا ته لاړ شو. که دا امید هم قطع سي، دوی به ډېر زیاتو مشکلات سره مخامخ سي.
کور ودان افغان صاحب، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. خبرونه کې وسره سره د پاکستان د کډوالو مدافع وکیل ښاغلی اسد خان هم وصل پات شوی دی. ښاغلی اسد خان، خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې موږ بلنه مو منله. کدا را ته وایي څنګه چې ښاغلی افغان هم موږ ته اشاره وکړه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ویلې، او دغه افغان کډوالو چې وسی کیسونه د امریکا ته د تګ لپاره درېدلې دي، تاسو د یو مدافع وکیل په صفت دا را ته کوئ چې افغان کډوال ډیری کډوال په پاکستان کې وس د وسیدو ویزې ختم شوې دي، او یا هم ویزې د ختمېدو په وضعیت کې دي، د تمدید لپاره دوی چیرته لاړ شي؟ پاکستان هم د پاکستان حکومت هم وس دوی ته د ویزو ستونزې هلته ډیرې زیاتې دي، ویزې نه تمدیدوي، دا کډوال باید څه وکړي؟
جی ډیر مننه، دونه اهم او مهمه مال خبرو مکر راکړه تاسو، دا یو ډیر اهم ایشو ده، او باید پکار دي چې د پاکستان حکومت یونیسیار د یو چکم اقوام متحده د نو اغي پدې باندې کینی او پدې باندې قانون سازو کی، پدې باندې خبرې کړو کی چې د افغانستان چکم ریفیوجیز دی، په پاکستان کې کم مهاجر دي او اغي ژوند څنګه تیریږي، اغي کوم مشکلات سره ښکار دي، نو یقینا چې دې باندې ډیر زیات سوچ او فکر پکار دی، عملی ګامونه پورته کول پکار دي. او څنګه چې د نمخ کې د مرګري خبرې وکړل، نو واقعي چې هغه مسلې دي دلته کې افغان کډوالو ته کم چې مونږ په روزمره ژوند کې وینو، چې کم بیخي د انساني چې کم بنیادی حقوق دي هغه خلاف ورزې دي. خو سپیسیفیکلی ساو چې کم کوېشن دی چې راځي پاکستان ویزه ایکستنشن نه کوي، پاکستان چې کم ویزه لګي دا غي پیسې ډیری دي، بل دا چې ایکسټینشن چې کم کېږي په اړه کې د نن بیا ډپارټمنټ او د دې طرفونو نه چې کم مادي ته مسلې جوړیږي، نو دغه ټول یو طرف ته. خو د حکومت پاکستان طرف نه بیا چې پاکستان چې کم اداري دي، نو هغه دا وایي چې موږ خو د یو ان ریفیوجیز کنونشن غړي نه یو، مونږ دغه پروتوکول نه اډاپټ کړی، نو مونږ چې کله دا افغان کډوال ساتو نو دی باندې مونږ یو احسان کوو. خیر دغه سره خو مونږ مطلب ډیس اګری کوو، اګری کوو سره نه، خو د افغانستان چې کوم دلته کې خلک دي، نو د دې لپاره په کار دا چې عالمی نړۍ ګامونه پورته کوي، هغه غږ پورته کوي، او پاکستان په دې باندې مجبور کی چې را نرمه پالیسی جوړ کړي، سختې ختم کړي. او بدقسمته نه چې کله د افغانستان او پاکستان نه چې کوم د حالات دي هغه خراب شي، نو دا غي زور چې دی نو هغه د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې موجود دي هغه ته تیریږي. مونږ په 1300 ورځو کې د لیدلې او چې را کله عمران خان حکومت دلته کې په اسلام آباد کې درنه وکړو، دا غینه بعد بیا داسې افغان کډوالو چې کوم په پاکستان په سیاست نه پويږي، د پاکستان چې کوم سیاستدانان دي دا غی په شکل صورت نه خبر نه دی اغه بګه هم گرفتار شي او صرف دا چیر پولیس خپل اغه نمبر پورا کو نو پکار دا چې د لپاره ګامونه پورته شي او د نورو قومونو په شانته پاکستان هم د سیس باندې کنوینس شي چې یو ان کنوینشن دی نو اغه باقاعده سیګنیټری جوړ شي اغه اډاپټ کی نو الوبدا افغان چې کوم ریفیوجیز په پاکستان کې مش دي د حالې ځل چې کوم رواني د چې کوم مشکلات دي نو دا به ختميږي
مننه اسد خان صاحب دغه خبره ته تاسو هم اشاره وکړه چې ځینی وخت د دغه مهاجرینو یا د کډوالو د ستونزو په تړاو د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم اغیز لري نو دغه افغان کډوال چې پاکستان ته راغلي دي دوی له مجبوریت راغلي دي امنیتی مجبوریتونه لري او یا هم امنیتی ګواښونه لري بیرت افغانستان ته دوی ستانه شي خو بیا هم پاکستان حکومت دغه افغانان په جبري توګه سرحد نه تیر باسي او دوی ډیپورت کوي څوک چې د اوسیدو کارت او یا هم دغه د اوسیدو ویزه د دوی خلاص شي او ورته تمدیدوي هم نه تاسو څه فکر کوي دغه افغان کډوال هلته په پاکستان کې دغه کډوالو د پاره د کوم ټولنیز بنسټ شتون لري د وکیلانو یا ټولنه یا د کوم څه دغه کډوالو غک پورته کی او یا دغه کډوالو ستونزو تر رسیدنه وکي
جی بالکل په پاکستان کې دا ریفیوجیز اکشن کمیټي دا یو جوائنٹ اکشن کمیټي په نوم باندې دا چې هغه دا خاص کر کراچي کې ډیره زیاته اکټیو دا او کراچي کې کم کډوال دي هغه لپاره حل ځلې کوي باقی دا چې په اسلام آباد کې مونږ چې کم مطلب د هیومن رائټس کمیټي دا هغه خپل چیئرمن هم یا ما نو مونږ دا غي دا پلیټ فارم د لاندې هم دا چې کم د افغانستان د خلکو چې کم په پاکستان کې مېش دی او چا ویزو مسلې وی یا دا چې باندې سو اف آی آر وشي دا 14 فورن ایکټ اف آی آر چې کوم وی نو دغه لپاره مونږ هلې ځلې کوو خو دغه سیس اداره موجود نشته سو اداره داسې نشته چې هغه باندې مونږ لاتړو کوو مونږ د وایو چیرې واقعي د اداره چې نه دا خاص کردم افغانستان چې کوم کډوال دی داغه د پاره دا کومګه د چې کوم نړیوال اداره دا یونیسیار دا یا داسې دوه درې نورې داغي چې کوم سپانسرډ اورګنایزیشنز دی داغه کومګه خبر او کو نو اغه هم ځان خپل پروتوکول جوړ کړی دی اغه وی چیرې کم کریمینل کیسز وینو پاره کې مونږ د مدد نشو کولې یا چې ویز ایکستنشنز وی پدې کې مدد نشو کولې یا د ډیپوټیشن چې کم پروسس دی نو دا ډیر لوی پروسس دی لکه اوس حکومت پاکستان بیا چې کم وزارت داخله دا غي وی چې را کم افغان کډوال سره ان او سی نه وی نو اب په اسلام آباد کې نه پاتې کیږي او هغه چې دا مونږ ډیپورت کوو پاکستان نه به واپس لیږو افغانستان ته نو ایون دا چې کوم ان او سی دا نو ابجیکشن سرټیفیکټ هغه لا جوړ شوی نه دی چې مونږ دی توا چې یاره تاسو ان او سی مونږ ته فارمیټ راکه مونږ ان او سی چانه واخلو د دې با څوک به دا سپروایز کوي نو هغه لا هیڅ سم نشته صرف بس په میډیا په دې باندې او اورډر راشي او دا اورډر شي نه غبیا لاندې پولیس چې دغه فالو کوي نو کومه سپیسیفیکلی خبر په دې باندې کو چې دا افغانستان چې کوم کډوال دلته په پاکستان کې اوسېږي کوم ریفیوجیز دي د دې لپاره په انډیویډوال کیپیسټی کې یا داسې سیاسي ګوندونه دي چې کوم پروګرسیو دي کوم مترقی سوچ لري نو هغه په خپل انډیویډوال کیپیسټی کې د دې چې کوم مشکلات یا کوم تعلیم مسله ده کوم د نوکری مسله ده کوم د صحت مسله ده کوم د آمدورفت مسله ده نو په هغه باندې خبرې کوي په هغه باندې کار کوي او باقی صدا سے ادارے سپورٹ کولو والا نشتا چکم ماندے افغان ریفیوجیز او خاص کر چکم دا ریفیوجیز ایکٹیویسٹ دی دی پی ملاتر ہوئی
مننه خغله خان به برته به هم د خبرونه په دوام کې تاسو ته راوګرزو ورزو خغلی افغان صاحب تاسو راته وایي چې دغه د امریکا د حکومت وروستۍ پریکړې په تړاو دغه تل د افغان کډوالو شورا کوم څه کړی دی نړیوالو بنسټونو ته خپل عرض کړی دی یا هم خپل خبرګون کار کړی دی تاسو د یو شورا په صفت تر اوسه پورې د کډوالو لپاره هغه څوم راپورته کړی
ډیره ښه پوښتنه ده د موږ هغه یو تعداد افغانان چې دوی د کیسونه لري خصوصا ایس ای وی کیسونه لري موږ له دوی سره په تماس کیو دوی له خپل سپروایزرانو سره او له یو تعداد د امریکای د سنال خلکو سره له سرانتورانو سره په ارتباط کړي چې دلته ډیر خلک راغلي و دوی ته د خپل د امریکای دولت ویلي و د امریکا سنا ویلي و تاسو درې مطلب سره یعنی په شکل دی رسمي دوی ایمیلونه لري او همچنان بعضی اداري دي په امریکا کې لکه دی آیرپ اداره
نو دغه سره د موږ د افغانان او موږ په تماس کې یو د موږ هغه څوک د خپل سپروایزرانو لاره نه خپل مشخص مستقیم او ایمیلونه ورته کړی دي. نو تر اوسه پورې متاسفانه زموږ ته کوم مثبت جواب نه در کړی، ولی موږ خپل مشکلات هغوی ته رسولی دي.
مننه افغان صاحب، دغه د افغان کډوالو پر ستونزو به بیرته هم تاسو سره خبرې وکړو. ورزو خان صاحب ته، اسد خان صاحب، تاسو دا راته وایي چې دغه افغان کډوال چې په پاکستان کې وست میشت دي او دوی امریکا ته د تګ په هیله ناستي، هلته له ډیرو ستونزو سره خپل وطن یې هم پریښی دی، خو که بیرته وطن ته وګرځي هلته امنیتي ګواښونه دوی ته ډیر زیات دي، او امریکا حکومت هم د دوی پر کیسونو د لنډې مودې دپاره ویل کیږي چې بندیز اعلان کړی دی. تاسو څه فکر کوئ قانوني لحاظ نه دغه افغان کډوال کوم څه کوي شي، یا دغه فرمانونو پر وړاندې غبرګون خدای شي، داسې کوم امکانات شته؟
او جی بالکل، دې باندې خدای امکانات شته چې امریکا چې د نو هغه خو د ریفیوجیز کنونشن چې کوم دی دا هغه د باقاعده سیګنیټری دا بیا دغه نه بعد دغه پروتوکول اډاپټ شوی دی. نو په یو شاهي فرمان باندې چې کوم ډونلډ ټرمپ هغه ایشو کړی دی، نو په هغه باندې لګي سختې براشي، لګ وخت د پاره به لګ مشکلات د دې زیات شي. خدای دا چې پر روان وخت کې به چې کوم کډوالو کې سونه دي سره پراته دي، یا هغه کسان چې کوم په دې کرایټیریا باندې پوره کیږي، نو هغه با دی با د دې کیسونه مخ پوړان دي زی. او زه دا هم په دې باندې هم پر امید یم چې په امریکا کې به هم څوک نه څوک راځي چې یاره په هغه په سپریم کورټ کې یادې چې کوم عدالت ته پاره کې ودا قسمه فرمان چې دی چیلنج کیږي، ځکه دا غي وجه دا چې دا کډوال چې نو دا عام افغان ریفیوجیز نه دی، بلکې دا هغه خلک دي چې چا د امریکای حکومت سره یا د امریکای چې کوم اورګنایزیشنز او هغه سره کار کړی دی او هغه په هټ لیست باندې دي. او بیا هم د امریکای د حکومت په وینا باندې د کار کولو نه بعد هغه پاکستان ته راغلی دي یا بل ملک ته تللی دي، او الته کې هغه په دې تم باندې ناشتي. دا یو امید ورکړی شوی دی چې را تاسو به راځي او تاسو د پاره امریکای دروازې کولو دي. نو د ډونلډ ټرمپ پالیسی دا نه وي صدر راکې به خامخا خپل پالیسی سناس دغه کوي مخکې رستو کوي، خو ات دی اند تر څو پورې چې امریکا د یو ان کنونشن غړې دی، نو دا چې د نو دا بد افغانستان چې کم کډوال دي یا نور کډوال هم، خو بیا هم خاص توګه د افغانستان ریفیوجیز حواله سره خبرو کوم، نو دې سره بل لار نشته. دې به خامخا دا کیسونه مخ پوړان دي بوزي، او دې تبا امریکای ته د تګ اجازه ورکوي، او الته کې بیا دې ته مخ کې کم د دې قانوني لارې دي او پوره کوي. خدای دې چې پدې کې به خامخا لګ نه لګ ټایم لګي، ځکه چې حکومت چینج شي، نو هغه پالیسیز چینج شي، ټول لارې چې کم سیټ اپ یو هغه چینج شي، نو باید چې لګ وخت لګي. خدای دې چې دې وخت سره سره بعد دې چې کم د حالات دې بټک شي د خیره.
دغه د وخت خبره تاسو وکړه، وخت لګیږي دغه کډوالو ته، او فکر کوم دغه وخت سره د پاکستان حکومت لخوا به په دوی هم فشارونه زیاتیږي. په دغه وضعیت کې افغان کډوال به باید څه وکړي؟ ځکه اوس هم افغان کډوال ډیر ستونزو سره، څنګه چې تاسو هم مخکې ورته اشاره وکړه، په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې هم څوک چې کیسونه لري او امریکا ته د تک په هیله ناستي لستونزو سره مخ دي. نو تاسو خپل په پاکستان کې استی د وخت په تیریدو سره که دغه کیسونه نور هم وخت وغځول شي، آیا پاکستان حکومت به پراتلونکي کې د دوی د پاره کوم څه په نظر کې ولري، خصوصا د دوی د ویزو د تمدید د پاره، او یا هم د دوی د کارتونو په برخه کې چې دوی لستونزو سره مخ نشي؟
نه، په دې کې دوه خبرې دي. ګوره، په پاکستان کې خو یو هغه ریفیوجیز دي چې کم راغلي دي او کم مطلب خزینه کې پراته دي، اگر چې هغه خبره ده چې څوک پر آزاد ملک نه ځي، نو په ډېر مشکلات او مجبورۍ نه د خپل ملک نه راوتي دي. خو دغه دوه قسمه کډوال دي، یو خو هغه دي چې کم مخکې راغلي دي او کم اوس هم راغلي دي، خو هغه حالت هغه شانت نه دي. دی آر ناٹ سپانسرڈ بای اینی یورپین کنٹری اور دی یو ایس اے. او دویم هغه دي چې کم راغلي دي چې چا د امریکای حکومت سره کار کړی دی، د امریکای سره اورګنایزیشنز او ادارې وی هغه سره کار کړی دی، هغه ته خو تر اوسه پورې باقاعده خپل وظیفه ملاويږي، او هغه د داسې قسمه مطلب لکه تر اوسه پورې په پیښور او اسلام آباد راولپنډي په دې ایریا کې زه کار کوم، نو ماته تر اوسه پورې داسې کیس مخې ته نه دی راغلی چې دی ته پولیس تنگول کړي یا د دې ویزا ایکسټنشن نه شوه یا حکومت دی تنگ کړي ځکه چې دی چې دی نو د دې ایکسټنشن او د دې چې کوم دا ویزو مخکې ایکسټنشن دی یا د دې سره نور څه داسې مسله کیږي مذهب کیږي یا د پولیس تنگولی نو دی ډایرکټ د امبیسی چې کوم ملازمین نو هغه کې چانه چا سره پرابطه کی او هغه بیا آی جی پولیس سره یا انټیریر منسټری د هغه سره پرابطه کی وي نو دی ته مسلې نه جوړیږي خو مان چې کوم ایشوز دی مان چې کوم مسلې دی نو هغه هغه خلکو ته هغه ریفیوجیز ته جوړیږي چې کوم نارملی په نارمل کیپیسټی کې راغلي دي او ماته نه لګي زما خیال نشي چې پاکستان حکومت په دغه چې عام کوم ریفیوجیز دي د هغه د خیر خیګړې د پاره پر روان نږدې وخت کې څه ګامونه پورته کی
مننه افغان صاحب تاسو ته بر او ګرځو تاسو هم د کاغلی اسد خان خبره واوریدل په پاکستان کې هغه کسان چې قانوني اسناد لري او یا هم د بهر ملکونو ویزو یا هم کیسونو ته منتظر دي شاید وای پراتلون کې دوی لستون سره مخ نشي تاسو هلته په افغانانو سره پاړی کې یاستي او خپل هم کیس لري دا راته وایي چې تر وسه پورې هم لستون سره مخ نه وي او وړاندې بددین د دې وړاندې به هم د پاکستان حکومت نہ کوم اندیکنه نه لری چې مثلا ک کی سونه تاسو و غځول شي په پاکستان کې لستونز سره نه یی مخ آیا دا خبره تر کم زی پورې تاسو د تاسو د تجربه نه حقیقت لري
زه و خبره ډیره واضح کوم چې دغه و دغه بنیم کول کی ز په اسلام آباد کې ما هر هغه څوک چې ویزه لري دوی ته دغه جواری 2015 کال پورې ویزه په شکل دی نارمل تمبلی شپږ میاستې او موضوع د تبادلو وایم چې ویزه اوس هم تمدیدیږي ولی مشکل پدې کې سوای دا مشکل پدې کې دا چې ویزه اوس تمدیدیږي دا اوس دی وی میسته لپاره تمدیدیږي دا افغانان امکانات نه لري هغه څوک چې قانوني مراغلي دي ځکه چې یو ویزه تمدیدې تقریبا مکمل مصارف دی یو نفر شل تقریبا شل زره کلداري کې چې په یو فامیل کې شپږ غوا اته نفرینو د میسته یو لک شل زره یو لک څلور زره کلداري نسی ورکولای نو ویزه تمدیدیږي ولی نور څوک امکانات نه لري چون دغه ویزه پره مخکله 2015 کال نه به دیو چا به سیاحتی ویزا درلودل یا به فامیلی ویزیت ویزا درلودل دا به شپږ میاشتو لپاره تم دیدله او هغه به دا تقریبا په شل زره کلداري میډیکل ویزا به تم دیدله د درې میاشتو لپاره په شل زره کلداري باندې سیاحتی هغه د تجارتی به دیو کال لپاره تم دیدله ولی متاسفانه دا ټولی ویزی په مخ شل زره کلداري مصرف پرزی دیوی میاشتو لپاره تم دیدیږي زخپله من هیڅ دی رئیس دی شورا د مهاجرینو ما خپل مهاجرینو ته دائم وی دی په واتس اپ گروپو کې په جلسو کې په میټینګو کې اول ځل خپل مهاجرینو نه دغه غوړه ما چې باید هغه د ما افغان مهاجر ته اسلام آباد ترغلی دی دوی د پاکستان ټول جاری قوانین نو ته چې دا اوس احترام ولري دا تعقیب کوي هیڅ د پاکستان په هیڅ نه و داخلي مسایلو کې مظاهرو کې سیاست کې قطعا مداخله و نه کوي او د پاکستان له دولت نه له ملت نه له مشرانو نه زما دغه دی واوري دي دا زه توقع لرم او غوښتنه لرم لکه څنګه یې چې دغه څلوه کال د افغان مهاجرینو سره کومک نه د پدې باندې باید څوک سره پټ نه کاندي او څوک سره کې پټي هغه صحیح نه ده مونږ بیا هم غواړو چې د افغان مهاجرینو سره د کومک وسی ویزه دې تم دي چې هدا اقل د مونږ درې کال ویزه ډیره نورمال تم دي دلې مونږ پیسې ورکولې شل سره کلداري ورکولې ولی دغه مونږ ویزه دې په دې شپږ میاشتو لپاره تم دي دلې اوس د درې میاشتو راغري دي دا درست نه ده مون غواړو چې د وزیر په شکل دی نارمل اماغ شپږ میسنیم تم مشکل نه لري انشاءالله مشکلات به کم وي د ویزو تمدید هدا اقل نارمل حالت راځي
ډیر مننه افغان صاحب ښاغلی اسد خان تاسو هم د افغان صاحب خبرې واورید دوی پر اتلونکو کې کوي پاتې شو مونږ د ویزو تمدید به د یوې میاشتې لپاره وغځول شي دغه ستونزه څومره د افغان کډوالو لپاره اغیزمنه کیدای شي که په لنډو ټکو کې راته وایي چې د خبرونې وخت خلاصېدو په حال کې دی
نو دغه خوده جی ک افغانستان چې کوم ریفیوجیز دي نو زه خو د مرګری د خبرې نه لګ یو قدم مخکې ورزم چې تاسو د نادره او تاسو چې کوم د یونیسیار کارډونه وته ایشو کې او د ویزی رینوویشن او د ایکستنشن ضرورت پاتې نشي ځکه چې دا ډیر په مشکله راغلي دي ډیر په مجبورین راغلي دي بلدا نوکرې دي سره نشي نشتا دي نوکرې نشي کولې دي ګټل نشي کولې بانک اکاؤنٹس نشي کولاولې نو دا به د پاکستان چې کوم حکومت ته د دې او چې کوم نړیوال چې کوم ارګنایزیشنز دي نو د غریب افغان مهاجرینو
باندې ډیر مننه